آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راهیس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ماپس د زنګلونو بوزی په اجرا کوم ترکلونو نن د تیر کال قرارداد مشپورا بیرته غواړم چې ماپس شم دوباره زکه ډیر معجزه بی زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بنواوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شبه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راته نن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
او رخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورو.
هر یوی خپل جام خالی کړ په کوپړی کې، ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړی ډکل څلوېخ جام هو واشوا. ملکه شوا بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خلمې د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلي ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شعرونه تلپاتې دي. نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو. د انځورګرۍ دغه ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د آنکیز په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلاولو پرانیستل شو. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهیدا محمد ابدالي، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انسټیټیوټونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسانو ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. او د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپلو مینهوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپلو مسلمانو مینهوالو سره یو ځای یوه ورځ روژه هم نیولې. ورون دوهن په خپل انسټاګرام پاڼه په یو ویډیو خپره کړې چې پکې خپلو مینهوالو ته د روژې میاشتې مبارکي ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپلو مینهوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې وه.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهور زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک ښاغلی انوري یې پاړه وایي
پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سره کېږي هغه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطحه د جنډې مراسم ترسره کېږي، جنډې پورته کېږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سورې تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا ده د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دې وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړي ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما تا بس هم دا لجون دا پات دی. دا چی لیوانه لیوانه گرزما دا خو می لدی ره احتیاط دی. ستادا ننگرهار ننگرهار حسن تا اوخ کی می راولی لحیرات دی. څومر دې په خپل نظر کې تیته شوې لام یې سویلی دوه کوشات دي. دا یو څو دردناک یو کګې کرخې پاتراته خپل خرابات دي. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج.
رحمانی صاحب، د فرید بارانی په شعر کرا ته وغږیږئ. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 20 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه 20 کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بېلابېلو پوهنو او د بېلابېلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول راڅرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په مندلو قناعت نه و کړی، نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنا چې دی هیڅ کله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د هغه راوروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو، هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري یې ډېره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې، او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړئ، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویلی وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وا خو په نوي طرز کې راته وړاندې کړه. یعنی هم د مضمون افرینۍ لړخه او هم د معنا افرینۍ لړخه. ځنې د سماورید و چې موږ په معاصر شعر یادې ده په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي، نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخته، او خاصه د دله مرکز خورس د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډېر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطح یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحمانی صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډېر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ، دبل چا فکر دبل چا دی جوړخ لپاره یا دبل چا سره د سازش لپاره خپل فکر دیغه تابع ما ګرځوي. ستاسو خبره کر ډیره کمزوري هم چې وای کړی هغه تر هغه خبره چې دبل چا نه په تقلید کړی وي یا دبل چا نه مخستی وي هغه به ډیره خوي. دی علوم په لحاظ د ډیر ځله ځنې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولې دي، سره دی چې کرکتون کې په دې نظر دي چې د شعر اوږي دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر د هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه اکثر ورته وي شاعر ته د هغه علاوالدین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنه وه، د خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجودې وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. حتی دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا حتی جامدات وو، بوټي وو، غرونه وو، حتی دغه د تناب باندې راځړېدلې لمدې جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بېلګې چې سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي، داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده، یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل، افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تا ته غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مسرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو، راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه، او غږ یې شیشې غوندې وو، تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډېره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی دا تر ډېره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي، او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي، د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور، معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپله ځانګړنه ښیي، په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیول او کنه له دغه ټولو قواعدو او اصول بهر وته شاعر
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمی توانایی ته سړی وګورو، ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر اویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي، دی هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړ و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کده فورم له لحاظه یا د محتوا له لحاظه. نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې، یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای، خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و، او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي، او زړه یې ورباندې تسکین نه شي، او ذهن هم دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې دته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده، آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو؟ یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعد سره مستقیم ټکر
دا دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غټ ټولنی ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای دی داروین او دلیلی نو د زنو نور نمونه راوړي، هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیما نغنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عامه ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه د انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي و، یا مثلا په دوه نورو اړخونو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا که سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګاڼې ټاپې لګېږي چې ګنې دای دغه مکتب پایراو دی، دغه سب پایراو دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کوله، اشاره یې دا وه چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودرهن مجروف لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. او دوه بیا ته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل، ویل کېدل، ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما اچارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې او تا خو هم ویلې چې د مجروح صاحب نو سی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نه مایو سره ووتم، ما بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته ویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه هم هغه د شعر
پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویلو چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، خمار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپې په خوب کې د هیبت مې وو ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه. او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه، او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوډ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ او کې جهاد او کې ډیر شیرونه د سیویل دي تاسو به هم د سې ویلې
د سې د انوري صاحب چې دوه شیرونه زما نه خوخي دوه شیرونه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د فار د زما په نظر باندې ما ته خنه یې شي ما همیشه د پاره شیرونه ویلې هغه مې د ملي مسالې هو د د تحفظ د پاره ویلي د خلکو د یووالي د پاره ویلي دا اوس هم چې کوم شیرونه وایم دا ټوله ملي انګیزه لري داسې نه یم واقع شوی چې مثال له خبرې زه وایم لکه تاسو مخکې ویلي چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنګر نیول دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک ملکه یعنې مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنګ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغې شاته یو څه شی یو دا کار بکیږي او دسه به خلک مرکیږي بل اخر دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سی وانګیزه ما دا شیر نه دی ویلي
د سولې او امن لپاره د سویل دي
بل د سولې او امن لپاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وشته نه نه خدای سي لګ لګ بیا دوه مثلا لګ بیا تلکا دسه ویلي چې ټوپک می کې خودو قلم اخلمه پلار کې خود قلم اخلمه پلار د سوله کې قلم اخلمه د یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب وګړ کې اومند زه د خلقت د حماسي شې او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر مان تر شو امر تر شو تر ماته د مخ ویل چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یې وریزلې کړو هغه مقام ته کښتا اجازه ته وایم شه
نو مهرباني
پوخا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به دته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر وو بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر شو تجربه
تجربه حاصل کړي نو مونږ ول چې هغه دغه راکړه د یو رئیس په هغه وخت کې د ډېر په غوسه شو قار شو د چوبینه مونږ یو ستر ډېر سخت ومانه شو نو لاړم به یو ځای کې نه ځنو ما یو عریضه ولیکله په هغه کې در کونړونو په ولایت کې یو پراختیا پروژه وو محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق محافظ د ځنګلونو بوجی په اجرا کوو مترکلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې ماپیش شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف سو شي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخت کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما ریزې ته د سبې برېتو کې خندل نو ما ته ویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویلیکل عریضه ما هم عریضه وړاندې کړل ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوې کال کې د خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاری کې چې حیران کې نور کارګر خپل پالیات عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یا لپچرها و ځنګلات اوسم هغه کوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته نو بس بیا دغه ته چې ما دی ادارې ته یو هغه اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې او شاعر نو رئیس چې مې رئیس لز چې اوسم ته ماته معلومات یاد نه سي ولیکل در بس رود بدا حیث مامور مقرر کرد لازم ما یو خا خطر از شعر و شاعری دا وخت نه ډیر پخونه
صادق سی بوس هم د سی ځوانان د سی شاعران شته دی چې خلق جنگ ته حدسی ستا غوی ته پیغام څه دی چې شاعران څو کې د هیواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي او یا دغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې توې دون او د مر جوب نه مر خوند اخلي بلکې شاعر زغه ته چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند واخلي دغه د خاب شهرونو د وبو نه خوند واخلي هغه د خ نخسر نه خوند واخلي هغه د خې منظرونو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسان چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نو دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خوښ ده چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي د سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګره پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاته مو چې اتفاق خلې د زره او مرزون لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین او زی هغه شاته هغه د زره مرزون پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دیشانو ته ترجیح ورکړي.
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته، خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بندر اوروي.
زرپانا.
بنا خوری کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنه د زړې پیغله په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې یې هېر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې لو دهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بره مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته را نږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېني خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه ده چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران د مغولو سره وب غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنگونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړی دی. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتل. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووشل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکچي، سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژن شو چې پلوشو د لمر به بریخان دک. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنگونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي، د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راتنن اور دی، پر سروغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، ا د مرغی غختلی وراسی، ا د مرغی غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توری تیری غشی تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی،
هم په غزنی هم په کابل راغه.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه. پختنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه، هم په غزنی هم په کابل راغه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سورت په لومړۍ برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د هیرمن د سیند په غاړه جشن جوړ کړی و، او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سورت وروستۍ برخه دراوروي.
تورو مونو کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ور سره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکه له څلوېښت جام هوا شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمن غی کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه زنګنو نشو ور پورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات په روح یې کړه قبوله، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمنده د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناوونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلې سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشې وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو اووه ټبره راټول شوي، که تیشخولي که کڅوال که همایي دي، ماسا گیت هم اسپایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا سلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند ستا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیل چلی هما راولا، چی نظر کرو دستا بهان دی غیق تا دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که چی پر موگی ستا او بهم پیرزو نوی دی پارتیانو دی پاچا دی سر کو پڑی مو دی هو ما لچلویخ جام اکڑا را ڈکا ستا او بو تا مو بخلی مست هو ما دی چی تا مست کڑی پا چپوش پا غرزنگ شی دی پارتیانو دی پاچا کو پڑی دا نخا چی مک ٹھول سر یو لاس یو او یو زڑیو نن جوڑی گی دی ساکی تبر ٹولنا نن مزدک دی و نوی پیل شاہد دی نن هیرمند دیو لو تلون قاصد دیو.